برای خبرونه مهم سرتکی. پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو د حکومت لخوا د قومي سلامتي اتګلاره لا تر اوسه پارلمان ته د نو لاندې کولو پر ضد سخت احتجاج کړی او دای د ملکی ګټو پر ضد بللې. یو شمیر ښځو نن د چهار شنبې په ورځ د دسمبر په 9 په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د امریکا څخه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصولو غوښتنه وکړه. د بشری حقونو فعالین وایي چې د تیرو کلونو په شان کال 2021 کې هم پاکستان کې د لږکیو حقونه د پښو لاندې شوي دي. په سوات کې د واورو او بارانونو له ورېدو سره یخ زیات شوی دی او له بېلابېلو سیمو خلک سیل ته ور روان شوي دي. په دې اړه یو خوندور ریپورت. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. سړی مشه د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. تاسو کوربنه منظر شهید یم. نن د چهار شنبې یا شروع ورځ کال 2021 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یا د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم ریپورتونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو لومړی ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو د حکومت لخوا د قومي سلامتي اتګلار لا تر اوسه پارلمان ته د نه وړاندې کولو پر ضد سخت احتجاجونه کړي دي او دا یې د هیواد د ګټو پر ضد بللي دي. په دې اړوند په چیرې خپرونې کې په لویه خیبر پختونخوا خپرونې کې د کوربه نصر الله خان سره پیر ولایت شاه غږېدلی دی. راځئ چې دغه ټول تفصیل په ګډه سره وګورو او وایو. رو
مننه پیر صاحب. پیر صاحب د پاکستان کې چې کومه د امنیت لومړنۍ پالیسي ورکړې ده یا ورته نېشنل سکیورټي پالیسي په دې اړه باندې د پاکستان حکومت ویلي چې داسې لومړۍ پالیسي ده، بیا د پاکستان پوځ د دې ملاتړ هم کړی دی. په دې پالیسۍ کې داسې مهم ټکي چې کوم مخې ته راغلي دي هغه څه دي؟
نسول اللہ سے مهم خو چې کوم د پاکستان حکومت خای په دې کې مرکزی حکومت هغه د چیرټور د لومبه ول پاکستان د اولس ماشي چې کوم د دې پرمختیا د هغه ته په پام درنه ورکول کیږي چې پاکستان په اقتصادي توګه مضبوط شي. مضبوط شي نو دې ته ورټول زیات پام درنه او بنیاد به دای چې دې ته ورکړي شی بل دا چې کو گاونډي هوا د ندی یا نور هوا د ندی نو پاکستان د ټول هیوادونو سره امن غواړي، د امن په اساس باندې اړیکې غواړي، د جنگ پالیسی نه لري. او دغه شرطي نور چې کوم خبره مخې ته راغلي د قومي سلامتیا صداکار چې کوم دی محمد یوسف هغه دا خبرې کړې چې دا پالیسی چې کومه ده دا د پاکستان د ولس د پرمختیا لپاره ده، د پاکستان د معاشي پرمختیا لپاره ده. او د دې نه بعد هغه دا ویلي چې د کابینې د منظورې نه بعد چې کومه ده نو دا به د دې په بیا د امپلیمنټیشن عمل یا د نافذ کولو عمل به همدغه کېږي. او دا دعوه هم هغې کړې ده چې تقریبا 1919 کسانو پورې هغوی مشاورت کړی دی او د هغې په مشاورت سره دا پالیسي چې کومه ده دا تیاره کړې شوې ده. نو ډېر زیات معلومات خو مخې ته لا د دې پالیسۍ نه دي راغلي او نه حکومت هم د دې سم معلومات جاری کړي دي. هم دا وجه ده چې مخالف ګوندونه دا غوښتنې هم کوي او دا احتجاج هم کوي چې د دې پالیسۍ مسوده دې پارلمان ته وړاندې کړي.
جی صحیح. پیر الله شاه صاحب، یو خو د دې مسوده چې کومه ده یا د پالیسي چې کومه دی وایي چې دا یو غټ لاسته راوړنه ګڼي یا لومړنۍ پالیسي ګڼي، د دې مخې ته راوړلو کې نه راوړلو کې څه وجوهات دي؟ په کار نه و چې دا پارلمان ته وړاندې کړی شوې، میډیا ته راغلی وي، نو په دې باندې د مخالفو حکومتونو مخالفو پارټیانې چې کوم دي نو دې صرف دغه نیوکه چې دا پارلمان ته نه ده وړاندې شوې یا د هغې چې کوم ښکاره شوې ټکې نه دي، نو هغې بیا نیوکې څنګه کوي؟
بالکل نصر الله صاحب، دې باندې نیوکې خو کېږي. دا نن دویم ورځ چې نیوکې په دې باندې روانې دي. رومي حکومت د مخالف ګوندونو غبرګون مخې ته راواخلو. نن هم په سینټ کې په دې باندې احتجاج شوی دی. د پیپلز پارټي چې کوم سینټ غړی د شهري رحمان هغې دا تور لګولی دی چې حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ یا د کمی سلامتیا پالیسۍ محور چې د مرکز هغه معاشي پرمختیا ده، نو هغې دا الزام لګولې چې دا څنګه معاشي پرمختیا ده چې سبا یو داسې ملي بجټ یا ضمنی بجټ بیل وړاندې کېږي چې 3.5 اربع روپۍ ټیکسونه به واپس اخیستل کېږي، او د شریف الرحمان په خبره حکومت دا منصوبه جوړه کړې ده یا دا اراده لري چې مرکزي بینک د نړیوال مالیاتي بینک سره یو قسمه غاړه کړي. دا هغه الزام دی، هغې دا سوال راپورته کوي چې دې کې څنګه د پاکستان د معاشي پرمختیا فکر شوی دی. بل مخالف ګوندونه اوس دا غوښتنه کوي چې ادارې پارلمان ته وړاندې شي، سنټ ته وړاندې شي، قانوني سملې ته، خو بیا نن دې ته حکومتي جواب مخې ته راغلی دی. هغه ډېر حده پورې زم داسې دي چې دا مسوده کړه تیارې ده، نو حکومت دوه پیرې بلنه ورکړې وه. باقاعده د مخالف ډلو مشر شهباز شریف، بلاول بټو هم تیار شي چې یو یو تن ته بلنه ورکړل شوې وه. ټولو مخالفو ګوندونو ته چې محید یوسف به د پارلمان کمی سلامتیا کمیټې ته بریفنګ ورکړي، په هغې کې به دا پالیسي چې کومه ده هغه به وړاندې کول شي، نو تاسو په دې کې شرکت وکړئ. خو مخالفو ګوندونو هغه ټایم کې د شرکت نه انکار وکړ، او دوی یو دا دریس خپل کړو چې محید یوسف هغه لیول نه دی یا موږ محید یوسف د دې قابل نه ګڼو چې موږ د بریفنګ وورو. او ځکه چې د دې الزام دا د مخالفو ګوندونو چې محید یوسف خو پخپله یو دوه کالو شو چې د امریکا نه راغلی دی، هغه ته د پاکستان د امنیت په حق له څه پته ده؟ دا بهرحال د دوی یو دریځ و، او دوی په هغې کې د ګډون نه انکار کړو. نو نیوکې خو کېږي، مخالفو ګوندونو اوس هم دا نیوکې کوي چې حکومت کله اعلان کړه نو پکار ده چې اوس پارلمنټ ته پیش شي. بلې نیوکې چې په دې باندې کېږي چې اوسه پورې د دې تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، نو دې کې مختلف سوالونه راپورته کېږي. یو سوال په دې کې دا راپورته کېږي چې دا مسوده اخر جوړه کړه چا ده؟ دې کې د چا چا په صلاح باندې دا جوړه شوې ده؟ او بله خبره دا ده چې د دې کې پاکستان ته چې کوم راپیر غواښونه دي، کو هغه انټرنلی موږ ګورو کورنۍ، یعنی د کور دننه چې کوم معاملات دي یا بهر د کوم خطرات دي، هغه حوالې سره څه ویلي شوي دي چې پاکستان ته اخر خطرات څه دي؟ او بل په دې باندې دا هم یو تحفظات یا اندېښنې لري چې اوسه پورې پاکستان باندې د کور دننه او بهر هم دا نیوکې کېدي چې پاکستان لا تر اوسه د ترهګرۍ په ضد جنګ کې یو بیانیه نه ده خپله کړې. داسې چې په کوم باندې ټول قوم، پارلمنټ، اپوزیشن یا حکومت متفق وي، نو آیا په دې نوې قانوني سلامتیا پالیسۍ کې د ټروریزم خلاف، د تودروي خلاف چې کوم دی، نو څه داسې خبرې شوې دي؟ نو ډېرې خبرې دي چې په میډیا کې مروچتېږي، څېړونکي مروچتېږي، مخالفو ګوندونه مروچتېږي، او هغه ټول دا یو خبره کوي چې پکار ده دا چې دا پارلمنت ته پیش شي، د دې تفصیلات پیش شي، او دا وښودل شي چې دا کوم کوم سوالونه راوچتېږي چې اخر دا پالیسي جوړه کړل چا ده، دې فایده به څه وي.
ډېره زیاته مننه پیر ولای چا صاحب د معلومات شریکولو د وخت راکولو.
دا د امریکا غږ دی ود، او تاسو د ډی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او ګوري. زو د بل مهم ریپورت ولوري ته چې د پاکستان مرکزی حکومت د ملي امنیت پالیسۍ منځوري ورکړې ده، او د پاکستان طاقتوري ادارې پاوز دغه پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د اقتصاد پوهان وایي چې که دغه پالیسۍ پوره عملی شوه، نو د دې سره به د ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان تجارت وده وکړي، او همدارز اقتصاد به ورسره ډیر ښه شي. راځي چې د دې تفصیل دریاز حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس پخوانی مرستیال مشر او کاروبار کوونکی شاهد حسین وایي په پا پاکستان کې پالیسي خو جوړیږي، خو هغه بیا نه عملی کیږي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل مرکزی حکومت غواړي چې تجارت ته وده ورکړي، خو بیا داسې پالیسيانې ډېرې په قلار عملی کیږي، لکه څنګه چې په افغانستان کې د بدلون وروسته د دغه هیواد سره د پاکستان تجارت د یو ارب ډالر نه هم راکم شوی، او د حکومت لخوا تر اوسه پورې په افغانستان کې د تجارت کولو لپاره د بنکونو چینلې د سلورو میاشتو تیرېدو وروسته تهم ندی بحال شوی. هغوی زیاته کړه په مرکزی ایسیایی هیوادونو کې د ایران او ترکی مالونه خرڅیږي، خو په افغانستان کې د روان وضعیت له امله پاکستانی مالونه دغو هیوادونو ته نه ځي. شاهد حسین وایي که دغه امنیتی پالیسي عملی کړي شي، نو په منځنی ایسیایی هیوادونو کې د نه نه تر لس ارب ډالر پورې د تجارت زیشتا موجوده وخت کې زمونږ کې
کومه بلین اف ډالر بزنس او غره غلې دې 7 to 8 million dollars. مزید چې دا کم پالیسي جوړ نشي، مطلب 2-3 million درشي، او کچره دا حالات جوړ شو نو هغه کم از کم چې مون مینیمم حساب کو نو 9 to 10 billion dollars به جوړي.
د پاکستان حکومت د نهه پورز د مرکزی کابینه په غونډه کې د ملي امنیت د پالیسي منځوري ورکړې ده. که څه هم د قومي سلامتیا د تګلارې خدوخال ندي واضحه کړی شوی، خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي په دغه تګلاره کې د هیواد اقتصاد ته لومړیتوب ورکړی شوی او دا به د عام تن د مفاداتو نه چاپېره چورلي. د پاکستان د ګاونډي هیواد هند سره په کال 2019 کې د کشمیر د قانوني حیثیت بدلولو په وجه تاوتریخوالی سیوا شوی وو. د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې هند ته د پاکستان برآمدات 9.4% راکم شوي. بینک دا هم وایي چې د هند نه پاکستان ته درآمدات تیر کال 14.9% راکم شوي دي او دا د یو کم 50 میلیونه ډالرو نه 240 میلیونه ډالرو ته راټیټ شوي. اقتصاد پوخ فدا حسین وایي چې په سیمه کې سیاست د اقتصاد نه بیل وساتل شي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل لکه څنګه چې یورپین یونین او آسیان هیوادونو خپلمنځي تجارت آسان کړی دی او هم دغه ډول ګامونو سره به د پاکستان اقتصاد وده کوي.
آسیان ملکونو چې کوم ترقی کړی ده ناغې خپلو کې تجارت کړی دی او خپلو کې کم دی اړیکې صحیح کړی دي، بیا هغه چې کوم غیر ضروري اخراجات کېږي په ډیفینس باندې نو هغه یې کم کړی دی، بیا ختم کړی دی. دغه شان یورپ هم دغه شان کړی دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپل زموږ چې کوم ټریډ کېږي، زموږ چې کوم بین الاقوامي تجارت کېږي، هغه کې خامخا چې کوم دی زموږ سیکورټي غټ ده. لري
اقتصادي پوهان وایي چې علاقائی یا سیمه ایز تجارت په دې وجه هم وده بیا نمومي چې د امنیت له سببه جوړې پالیسۍ پکې خنډان راولاړوي. پاکستانی او افغان تاجران تل دا شکایت کوي چې د دې دواړو هیوادونو او ترمنځي ایسیایي هیوادونو پورې د یو بل دفاره د تجارت نږدې او ارزان ګټور مارکیټونه دي، خو که تجارت د سیاستونو ښکار نشي او اسانې پکې جوړې کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډیوی سره د ملتیامو مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیا زود افغانستان نو ولوري ته چیرې چې نن هم په کابل کې یعنی د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 9 نیټه هلته یو لاریون شوی دی چې افغاني میرمنې راوتلې وي او دغه احتجاجي مظاهره یې کړې ده. په دغه مظاهره کې د امریکا څخه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خلاصولو یا آزادولو غوښتنه کړې ده. خو په کابل کې یو شمېر ښځو پرون یعنی د سه شنبه په ورځ هم احتجاج کړی وو چې په دغه احتجاجي مظاهره کې د طالبانو له لوري هوایي ډزې هم شوي. د ځینې میرمنې ادعا کوي چې دوی پکې ژوبل شوي هم دي او د دوی غوښتنې کار، تعلیم او نور حقونه وو. راځئ چې دغه ریپورت چې پرونی مظاهرې په اړه باندې په ګډه سره وګورو. کابل کې یو وار بیا په لزګونو میرمنې د خپلو حقونو غوښتلو لپاره په احتجاج راوتلې وي او د طالبانو له حکومت یې په دفترونو کې د ښځو د کار کولو، تعلیم او نورو حقونو غوښتنه کړې. خوایي د احتجاج پر مهال د طالبانو له تشدد سره مخ شوي دي او هوایي ډزې پرې شوي چې پکې دوی ټپي شوي دي.
طالبان ښځې ورکول غواړي، هم هغه شان چې د ښځو وزارت ختم کړو. نړیواله ټولنه موږ ته غوږ نه نیسي او زموږ ملاتړ نه کوي.
افغانستان کې واکمنو طالبانو په خزو بندیزونه لګولي چې له محرم پرته له 2 کیلومتر لیري سفر نشي کولای. احتجاج کوونکي وایي دا د افغان خزو د حقونو سرغړه ونه ده.
طالبان وایي خزه دې پرته له محرمه موټر کې نه کینی. مونږ له کومه کو نارینه یا محرم هغه کونډه خزه سو وکړي چیرې نارینه پیدا کړي دا سمنه ده. مونږ شل کاله پخوانی خزه نه یو، مونږ تعلیم یافته یو او د اسلامي امارت د واک لاندې چوپې نه پاتې کیږو.
احتجاج کوونکو خزو تور پوری کاوه چې طالبانو د عام بخښنې ژمنې تر پخو لاندې کړي دي او وایي د تیر حکومت او افغان ملي اردو غړو ته ګواښونه کوي.
مجبور کړو چې احتجاج وکړو. هغوی هر ورځ جنایتونه او جرمونه ترسره کوي. دوی تل زموږ مخه نیسي او غواړي ښځې ورکې کړي. دوی نه یوازې سړی وژني بلکې ښځې هم ختموي. دوی حتی ښځې دې ته هم نه پرېږدي چې له نارینه پرته له کوره راوځي.
طالبانو د خپلې پخوانۍ واکمنۍ پر مهال ښځې له کوره د نارینه بغیر او د مخ او سر پټولو پرته د وتلو منع کړي وي. همداراز نجونې یې له زده کړو منع کړي وي او د ښځو لپاره یې د کار فرصتونه سخت محدود کړي وو.
منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او لا هم د افغانستان په تړاو غواړو چې یو بل ریپورت ولوري ته ولاړ شو چې په افغانستان کې د کوم وخت راهیسې چې طالبان واکمنه شوې دي هلته کومې چې متوسطه ښوونځی دي د جنکیو لپاره هغه ټولې بندې دي، او که څه هم وروستیو کې طالبانو دعوه کړې ده چې ځینې ښوونځی دوی بیرته پرانستلی دي، خو لا هم ګڼ شمېر ښوونځی تړلی دي. یوازې ابتدایه ښوونځی خلاصې دي یا پرانستل شوي دي. ملګرو ملتونو او نورې نړیوالې ټولنې هم په وار وار پر طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جنو پر مخ د ښوونځی پرانستل شي، او دا چې د هغوی لپاره چې کومه بودیجه د تعلیم لپاره ټاکلې ده. په دې اړوند او وروستی حال تاسو ته فرید شنواری په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د افغان میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي که ملګرو ملتونو یا یونایټیډ نیشن لخوا اعلان کړای شوی مالی مرستې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم باندې ولګول شوې، نو دې سره بعد سرحدو پورې د دوی زده کړې مخ په وړاندې لاړې شي. دوی وایي په دې وخت کې د جنکو تعلیم او زده کړې ډېرې اغیزمنې شوې دي، او په زیاتره ولایتونو کې مکتبونه لا هم تړلي پراته دي. په پېښور کې میر د افغانستان اوسیدونکي او خیبر طبي پوهنتون زده کوونکي حلیمه شینواری وایي د جنکو د تعلیم لپاره اعلان کړای شوې مرسته د ستاینې وړ ده.
تقریبا دا پنځه میاشتې وشوې، څلور پنځه میاشتې چې مکتبونه چې دا ټول بند دي، نو دا چې دا په شاګردانو باندې ټولو باندې چې دا بیا په زیاتره باندې په انجنونو باندې ډېره زیاته اغیزه کړې ده، ځکه چې دا هیڅ یعنی ښکاره موده نه ده معلومه چې کله به دا ښوونځي خلاصېږي. نو دا چې دا په ذهني ډول که وګورو که هر رقم وګورو، نو دا چې دا په ټولو محصلینو باندې ډېره زیاته اغیزه کړې ده. او غوښتنه مو دا ده چې دا مکتبونه چې دا پرانیستل شي تر څو انجونې چې دا بیرته خپل مکتبو ته ستانه شي.
په افغانستان کې د جینکو مکتبونه او پوهنتونونه هغه وخت وتړل شو کله چې طالبانو په یاد هیواد کې د 15 اگست باندې واک ترلاسه کړو. د رسنیو د راپورونو تر مخه د افغانستان په ګډو ولایتونو کې لا هم جینکو ته د طالبانو لخوا د سکولونو یا مکتبونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د واک تحریک غړي او د جینکو د تعلیم لپاره کارکونکي یل د بازوانوي ویډیو ته وایي په افغانستان کې ټولنه لومړی باید ښوونکو ته تنخواګانې ورکړی شي او محصلینو حاضری باوري کړی شي.
درسته ده چې ملګرو ملتونو لخوا مرستې شوې دي، خو په ټوله کې مهمه خبره دا ده چې د انجنونو په مخ کې ښوونځي پرانستل شي، د پوهنتونونو پرانستل شي، او تعلیمي ادارې شروع شي، خپل کار خپل فعالیت شروع کړي. پاتې شو د مرستو خبره. د مرستو خبره خو دا یو ډیر ښه قدم دی. موږ هر وخت مرستو ته ضرورت لرو، او دغه مرستې باید په یو منظمه توګه باندې د انجنونو په تعلیم باندې مصرف شي.
نړیوالې ټولنې په افغان طالبانو باندې په تیر وختونو کې غږ کړیو چې د افغانانو بشري حقوقو باوري کولو ترڅنګ دي د جینکو ته د زده کړو او ښځو ته کار کولو اجازه ورکړي، خو یل د بازوان وایي دا وخت په زرګونو شمیر کې جینکۍ په کورونو ناستې دي او د خپلو درسونو او زده کړو نه محرومه پاتې شوې دي.
خو زه بیا هم دې ته حیران یم چې ولې زموږ په مخ کې د تعلیم دروازې بندې شوې دي د افغان نجونو په مخ کې، او دا څومره وخت شو. بیا هم دا وایم چې تر نامعلومه یو نامعلومه تګلاره ده، په دې باندې پوه نه یو چې تر څومره وخت پورې به د دوی په مخ کې د تعلیم دروازې بندې وي. نو زموږ بیا هم غوښتنه دا ده چې دغه یو کوم یو خنډ دی، او ولې زما په اند باندې د تعلیم نه وروسته پاتې شوې، او ولې د دوی په مخ کې د تعلیم دروازې بندې پاتې شوې. تعلیم ته او صحت ته باید په هیڅ سره ضرر ونه رسیږي او یو ورځ هم پکې ځنډ رانه شي.
په افغانستان کې د طالبانو له اړخه که څه هم د ثانوي زده کړو باندې د بندې سل ورځې پوره شوې، خو بل خوا تر اوسه پورې د جینکو د تعلیم لپاره څه تګلاره نه ده وړاندې کړای شوې. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
په افغانستان د طالبانو واکمنی دو روستا عام افغانان وای چې کارونه او روزګارونه ختم شوی دي او د مالی مشکلاتو سره مخامخ شوی دي. راځي چې نور حالې د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په افغانستان کې د تاجرانو او کارخانو د سازمان مشرانو ویره سرګند کړي چې که افغانستان کې کنګل شوی شتمنه آزاد نه کړی شي نو زرګونه کارخانه به وتړل شي او ګڼ شمیر سړي او مېرمنې به روزګارونه د لاسه ورکړي. شعیب بارک چې یو افغان تاجر دی وایي د وخت د ژوند د سختو حالاتو نه تیریږي، نه خو خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکولی شي او نه هغه خلکو ته پیسې رسولی شي چې
دا وخت زمونږ ستونزه دا ده چې په بینکونو کې زمونږ اخوده شوی پیسې تړلې شوی دي. بینکونو کې پیسې نشته، د افغانستان مرکزی بینک سره هم پیسې نشته. په دې وجه هغوی ښکته شخصي بینکونو ته هم پیسې نشي ورکولی. چې کله د شخصي بینکونو سره پیسې نه وي نو بیا هغوی خلکو ته هم پیسې نشي ورکولی او نه د ولس څه خدمت کولی شي.
شعیب بارک زیاتوي د تعمیراتو کمپنی لري، په ټول هیواد کې ورسره تر 200 پورې خلک پر روزګار
دی. دفتر
څو میاشتې وړاندې پورې په دې دفتر کې تر 30 پورې کسانو کار کاوه، خو اوس که تاسو دفتر وګورئ نو هغه خالی پرتې دي او ټولو کسانو کار پرېښود دی. په یو معنی دا ډېر د مایوسۍ حالات دي او زه یې ډېر دردولی یم، خو څه بله لار مو نشته.
د افغان ولس ستونزو ته په پام کې ملګرو ملتونو او امریکا په افغانستان ځینې بندیزونه نرم کړي دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونه د افغانانو سره د انساني مرستې لپاره یو قرارداد هم منظور کړی دی. احسان معروف چې د یوې کمپنۍ سره کار کوو اوس بې روزګاره شوی دی، وایي د بچو د سکول د فیس توان هم نه لرم.
ډېره بده ورځ هماغه وه چې رڼا بیچاره په دې خاطر سه فیس نه ورکړی، خپل مالی مدیر دی مکتب نه دغه کړی وه ویستلی وه، او زه پرې خبر هم نه وم ځکه هغوی مت خبر نه و راکړی چې ستاسو لور مو نن ویستلې ده. دوی بیچاره ټوله ورځ هملته تیره کړې وه تر څو سه غرمه ورپسې رکشه ورتله او بیا دا راتله.
احسان معروف زیاتوي د او بچو یې ښکلی ژوند تیرولو، خو اوس د ژوند هر ضرورت ته محتاج یو.
بل طرف نه کله کله وروسی په کلي کور کې کومکونه کوي، موږ له شرم نه هغوی سره په قطارونو کې نسو درېدلی ځکه موږ یو بل ژوند درلود. اوس څنګه هغو غریبو بیچاره خلکو سره موږ هم په قطار کې ودرېږو؟ اول خو ډېر زیات خان دي.
په کابل د قبضې وروسته طالبانو د جینکو په لوړو زده کړو بندیزونه لګولي او هغه حکومتي څانګې هم بندې کړي چې ښځو به پکې روزګارونه کول. د کابل اوسیدونکي ګل هاوای د طالبانو د قبضې وروسته دا او خاوند یې دواړه بیروزګار شوي.
موږ سره اوس روزګار نشته، زما میړه چې بازار ته لاړ شي کله سل او کله 50 افغانۍ مزدوري وکړي او کله کله خو بېخي څه نه وي. زما یو وړوکی زوی هم کله کله د ده سره لاړ شي، هغه ته اونۍ کې 150 او کله 250 افغانۍ پاتې شي. د تیرو دوو میاشتو څخه مو د کور کرایه نه ده ورکړې. د کور مالک کرایه غواړي خو نه پوهیږو چې دا به څنګه ورکوو.
د امریکا خزانه وزارت هم په ځینو کمپنو بندیزونه نرم کړي دي چې دوی وکړی شي د افغانستان سره آزادانه چارې په مخ بوزي، خو طالبانو د اتوار په ورځ په ښځو نور بندیزونه لګولي او د ټیکسي ډرایورانو ته یې امر کړی هغه ښځې دې په ګاډو کې نه وړي چې خپل نارینه ورسره نه وي. د نړۍ لخوا په افغانستان بندیزونو نرمولو په ځواب کې د طالبانو لخوا په ښځو د نورو بندیزونو د اعلان سره څېړونکي وایي د نړۍ او طالبانو تعلقات به ډېر په ګرانه ځای ته راشي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د جیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د داخله چارو دفتر په یو امر کې د افغانستان سره و سرحدي ته نږدې لس کیلومتر سیمه کې د کیمیایي سره نقل حمل باندې بندیز لګولی دی، او د پنجاب سند او خیبر پختونخوا سره په داخلي لارو باندې په لویه کچه د دغه سره راوړلو باندې هم بندیز لګولی دی. راځئ چې نور تفصیل یې د چمن څخه د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د بلوچستان ایالت داخله چارو د دفتر څخه یو مرسله ایستل شوې ده چې په کې د ایالت د افغانستان سره پر پوله پرتو سیمو کې په لس کیلومتره علاقه کې د کیمیایي کادو پر نقل و عمل باندې بندیز لګول شوی دی، او چارواکو ته حکم ورکړی دی چې چیرې دغه کیمیایي کاد ولیدل سي فوراً دې په قبضه کې واخلي. د افغانستان سره پر پوله د ضلع چمن مرستیال کمشنر جمادات خان مندوخیل هم د حکومت بلوچستان د دغه مرسله پخلی کوي. دوی وایي چې حکومت دغه ګام د کیمیایي کادو افغانستان ته د سمګلې د مخنیوي لپاره اخستی دی، خو د بلوچستان د زمیندارانو د اکشن کمیټې یو مشر کاظم خان اسکزی د حکومت دغه پریکړې باندې په خپل عکس العمل کې و وی او ای ډیو ته وویل چې په ایالت کې د مخې څخه زمیندار طبقه د رواني وچکالۍ له امله د محلي بدالۍ سره مخامخ ده. اوس د غنمو او د نورو سبزیانو د کرنې وخت سو، حکومت افغانستان ته د کیمیایي کادو د سمګلینګ د مخنیوي کولو لپاره دغه بندیز ولګاوي. د افغانستان سره خو پر پوله 95% منطقه باندې ازغن تار لګېدلی دی، بیا څنګه سمګلینګ کیږي؟
دا یو زمیندار کوش پالیسی ده چې اوس فینسینګ پر ډیورن لاین باندې 95% کمپلیټ سو، باید چې یو کیلومتر کې دننه خو نقل و حمل یا تجارتي سرگرمیانې که پابندي ولګېږي صحیح دی. اوس حالت سکیورټي ډیره سخته ده، دا لس کیلومتر دا د زمینداران سر به ډیر غټ جبري، او په اوسنی وخت کې موږ و غنمو ته د یوریا او د ډی پی او باغات لپاره موږ ان پی کی او نور کادو ضرورتونه لرو.
د بلوچستان ایالت چیف سیکرټری لخوا و خبری رسنۍ ته لیږلي یو بیان کې هم د صوبه پنجاب، صوبه سند او صوبه خیبر پښتونخوا سره پر داخلي لارو باندې جوړ چک پوسټونو باندې چارواکو ته هم حکم ورکړی دی چې کیمیایي کادي و بلوچستان ته راوړلو مخنیوی وکړي. خو د تاجرانو د سازمان د چمن څانګې مشر عبدالصادق اڅکزی وایي د کیمیایي کادو د خرید و پروخت سره په ایالت کې په زرونو تاجرانو روزګار وابسته دی. د دغه بندیز له وجې دغه تاجران د بېروزګارۍ سره مخامخ کیږي.
زموږ د وطن تجاران چې د پنجاب څخه کاد راوړي پر لارو باندې په مختلفو ایلو بانو باندې په زرونو روپۍ د دې سره رشوت اخیستل کیږي، مالونه ضبط کیږي. دا ډېره غټه علاقه ده، دلته موږ توبه اڅکزی لرو، توبه ککړی لرو، او شاوخوا ډېرې زمینداریانو لرو. د هغوی چې کم دارومدار دی هغه کادو سره مرګ هر څوک کولای شي پر کادو باندې پابندي ولګي. موږ د دې کار په سختو ټکو باندې موږ مزمت کو.
په صوبه پنجاب، صوبه سند او صوبه خیبر پښتونخوا کې دا وخت کیمیایي کادو سخت قلت مخ ته راغلی دی. یو خو قیمتونه لوړ شوي دي او بل زمینداران ته هم دغه کیمیایي کاد نه رسیږي. په مخکنیو ورځو کې د غنمو او د بورې په دولت کې دغه رنګ قلت جوړ شو چې بیا د وړو او د بورې قیمتونه اوچت شول. زری مایرن وایس په پاکستان کې پروان سیزن کې کچیرې و زمینداران ته کیمیایي کاد پر وخت نه ورسېدو، په دولت کې به د ربیع سیزن او فصلاتو لکه غنم، جواري، مټر او چولو په کښت و زمینداران ته سخت مشکلات ورپیښ شي، او پر روان کال 2022 کې به حاصلات هم کم ترلاسه شي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبرونه ګوري او اوري. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د محله د یو بل مهم ریپورت او لوري ته چې د کورم قبایلی ضلع پانه چنار خار کې په کال 1902 اچایم کې د هغه وخت د صوبې گورنر لیفټننت جنرال فضل حق په لاس پرانستل شوې یوازینی عوامي لایبرری رانولو او هغه په یو سرکاري دفتر او کور کې بدلولو پر ضد د کتابونو سره مینه لرونکي د پانه چنار ځوانانو او مشرانو په ورستیو کې احتجاجونه کړي دي. په دې اړوند هم یو ریپورت لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. خو 2022 کال په پاکستان کې د میرمنو لپاره څنګه تیر شوی دی؟ کومې پیښې د دوی سره شوې؟ کومو ننګونو او ستونزو سره دوی مخ شوي دي؟ راځئ چې دغه ریپورت او تفصیل په ګډه سره وګورو.
په پیښور کې د غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن سره د ریزیډنت ډایرکټر په توګه کار کوونکی شبینه ایاز چې د تیرو شلو کالو راسې د ښځو حقونو او آگاهی لپاره کار کوي وای هر کال د ښځو لپاره د تیر کال نه بد وي او کال 2021 کې هم د ښځو پر ضد تشدد سیوا شوی او د ښځو لپاره برداشت راکم شوی. هغه وی پاکستان کې سخت کال څه قسمه د ښځو پر ضد د تشدد پیښې شوی او د پاکستان وزیر اعظم د خوځو پر ضد څه قسمه نفرت خپرونکي بیانونه ورکړي دي؟ هر څو د خوځو لپاره برداشت کم کړي او خوځو کې یره سیوا شوي.
برداشت والا ماده مې او خصوصا بیا زنانه او د پاره چې کم دی مونږ ګورو چې دا رس پر رس چې کم دی د برداشت ختميږي. بس مونږ واړو چې کم د ډومیننت طبقه یا چې کم بالادست طبقه دی آ چې کوي بس اغه وی چې کور کې پاتې کیږي نو موږ د زمونږ بس دالې چې موږ بدا منو او د موږ بیا کور کې پاتې کیږو بیا به بهر نه راځو. چې بهر راځو نو خراب زنانه دي چې تاسو یاد کړئ د مینارې پاکستان والا واقعا او بیا چې خبره نه منو نو تاسو به یاد کړئ نور مقدم والا واقعا. حکومتي کسانو رویه د زنانو د پاره داغي خبرې چې کم دي د زنانو د پاره گئی تاسو والے د پرائم منسٹر نواله لاندې پوری چې منګورو عام وزیرانو او صوبائی سطح باندې وفاقی سطح باندې مطلب هغه غړي نه چې زنانه چې کم دي اوس مطلب تاسو تبیا دي پرائم منسٹر صاحب خپل وې چې زنانه حقوق چې کم دي د انساني حقوق نه دي او بل ګورو چې دا سه ډېره خبره شوې دي هر ځای کې شوې دي.
شبینه ایاز وای ټوله نړۍ کې په اتم مارچ خزي خپل حقونو او د آگاهی لپاره بهر راوځي. خو په خیبر پښتونخوا کې خزي په دغه ورځ هم بهر راوتلونه یریږي.
نو زمونږ د پاره چې کم دی په خبر کې چې کم دی دا زګزې چې کم دی رس پرس کمیږي. سوک راځي نه په یره وجه د ولې چې هغه باندې خبرې ډېری کیږي بیا هغه مطلب نور ماغو ته تھریټس راځي.
د خزو حقونو لپاره کارکونکو طاهره کلیم وای کرونا و بعد خزو صحت او کار روزګار متاثر کړي دي او سخت کال د خزو لپاره د کرونا و بعد لوجي مالی مشکلات سیوا شوي.
خلک په کورونو کې کله راګیر شو دا غي سره د خلکو نوکریاں نه لاړې د پینډمیک د وجې نه د لاکډاون د وجې نه ډېر زنانه په کور باندې کې ناشته ماشي حالات هم ډېر خراب شو دا غي سره کورنی حالات دا غي کور کې چې کم جنگ جګړې ظلم زیاتی هغه هم د زنانو سره ناغي شرا چې سونه ریپورت شوی دا غ زیات شوی.
طاهره کلیم وای رستی بلدیاتی انتخابات کې هم دا واضح شو چې اوس هم خزی خیبر پختونخوا کې سیاسي عمل کې شرکت کې څومره شاته دي. خو هغه وای تمه لري کم نوي قوانين د خزو حقوقو تحفظ لپاره جوړ شوی دي د هغې عمل کې دو سره بعد د خزو حقوقو تر صحه تحفظ وشي.
په قانون سازي کې بهتري راغلي دا د شاته شلو کالو یا د دویشتو کالو یو افورت او یو کوشش جاری و په خیبر پختونخوا کې چې د ډومیسټک وایلنس یعنی د کور کې د جنگ جګړو په خلاف باندې چې کم زنانو سره کېږي راغي په خلاف یو قانون راشي. نو هغه قانون دا دی رالو دین علاوه د ریپ بیشتره قوانین چې پاغي کې د سخت نه سخت سزاګانې ویلې شوې دي هغه هم رااله. نو په قانوني سطح باندې سلګ ډیره هلې ځلې روانې دي.
خود تیر کال په شان سخت کال هم د هیومن رائټ واچ نومې د حقوقو نړیوال ادارې تر مخه پاکستان کې په جنکو او خزو جبري جنسي تیری وجلو تیزاب سره سوځولو د کور دننه وهلو ټکولو یا د کورنی تشدد او د وړکوالی او د جبري ودونو په شکل کې تشدد پیخي سیوا شوی دي او تشدد د پاکستان د خزو یو غټه مسله ده. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو هم وای کال 2021 کې د خزو پر ضد تشدد هم سیوا شوی د خزو ازادي را کم شوی او خزو کې یره سیوا شوی. کیمرامن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه وی او ډیوا پیښور.
چې په ازادۍ
او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زن دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
ده هر انسان جوان باید تبل لپارا یو مثال جوسی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سه کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سه
تاسو هم بدلون راوستی شه
تاسو هم بدلون راوستی شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملکیت څخه مننه کوو چې تر دا د مرا سره په پروګرام کې مالیاس زو د محل د یو بل مهم ریپورت او لوري ته چې د بشري حقوقو فعالین وایي چې د تیرو کلونو په شان کال 2021م کې هم پاکستان کې د لګکیو حقوقو د پخو لاندې شوې دي د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن او د مذهبي عالم ډاکټر قبلایاز غنی چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمالیږي خو هغه وایي چې باید په دغه قانون کې ورکل شوی د غلطو تورونو په اساس چې کوم خلک تورونه پوری کوي هغوی ته هم سزاګانی باوري او عملي کړای شي راځي چې نور تفصیل یې د وقار احمد څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو
د دسمبر په دریمه نیټه د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د سریلانکا سره تعلق لرونکي د یو ځایي کارخانې منیجر پریانتا کومارا د مذهب د سپکوي په تور د کارخانې د ملازمینو لخوا په وهلو ټکلو ووجل شو او وروسته یې مړی ته اور واچول شو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا 400 سیمه کې د مذهب په سپکوي د تورن یو تن د پولیسو د ولکینا خلاصولو لپاره مظاهری چانو د ځایي تانې ودانې او سرکاري ګاډو ته اور ورته کړی وو د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبلہ ایاز وی او ای ډی وسره په خبرو کې ویل چې په ورستو کلونو کې پاکستان کې انتها پسندي او د توهین رسالت د قانون غلط استعمال پیښې زیات شوې دي
زمونږ سم معاشرتي مسلې دي بدبختی ده چې زمونږ خلک چې دي زمونږ تربيت نشتا او مونږ بیا د خپل مقاصد لپاره چا د ځمکې جګړه وي چا د دکان جګړه وي چا د کور جګړه وي نو دا ډیره بدبختی ده چې د خپل جګړو لپاره منګا د مذهب مقدس نوم او بیا زمنګا د مقدس ترين شخصیت زمنګ د اسلام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا منګا غلط استعمال کو نو دا ډیره بدبختی ده
د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی په ورستو کې د سیالکوټ پیخه کې د پاکستان د ریاست کردار بوزدلانه ګرځولې او د پاکستان ریاست ته د سخت دریزو ډلو د ملاتړ نه لاس اغستو غوښتنه کړې و د سره سره په بیلابیل وختونو کې دا غوښتنه هم مخې ته راغلې ده چې پاکستان د مذهب د سپکوي قانون کې بدلون راولي چې خلک د خپل ذاتی دښمنو لپاره د دې استعمال ونه کړي د مذهب د سپکوي خبره په پاکستان کې یو حساسه معاملہ ګرځول کیږي او په دغه هیواد کې په دې جرم کې ککړ تن لپاره د مرګ سزا ایښودل شوې ده پاکستان کې لا تر اوسه چاته هم د مذهب د سپکوي قانون لاندې پھانسی نه دا ورکړی شوی خو د دې تور سره مخ زیاتره کسان را پاریدل خلکو لخوا وجل کیږي
د سزا یقینیت دا پکار دی چې مونږه د تفتیشی عمل دا ډیر خکو چې څوک په دروغ الزام ولګي چې بیا غته سزا هم زر ورکړل شي او سخت ورکړل شي
د بشري حقوقو د غیر دولتي ادارو ریپورتونه وایي چې د کال 1990م راسي د مذهب د سپکوي د تورونو په بنیاد یو کم اتیا کسان وجل شوې دي د بشري حقوقو وتل فعال طاهره عبد الله وایي د تیر پشان کال 2021م کې هم د بشري حقوقو سرغړونه او مذهبي انتها پسندي سیوا شوې ده
1985 تک
د کال 1915 اتیا تر دې خوا دومره کې سونه نو راغلي څومره چې د زیولک د دې قانون ورسته راغلي دي دا هم د سوچ او فکر وړ خبره ده چې دومره ډیر غلط او دروغ کې سونه د خپل ذاتی دشمنیو په بنیاد د جایدات تشخړو په بنیاد دا قانون په غلطه توګه کارول کیږي او خلاف ورزي کیږي نه یوازې د مذهب تر مخه بلکې د آئین تر مخه هم په سمدستي توګه د دې مخنیوي کول ضروری دي
د امریکا د مذهبي آزادو د کمیشن د کال 2000 پر رپورٹ کې د مذهب د سپکوي د قانون د غلط کارولو په اساس پاکستان د خصوصي تشویش وړ هواد ګرځول شوې ده. د شمیرو تر مخه د کال 1900 وو اته یمنا تر کال 2000 پورې سد پاسا 1355 خلکو باندې د مذهب د سپکوي تورونه لګول شوې دي او د اقلیتونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس تر مخه په کال 2000 کې د مذهب د سپکوي د ټولو نزيات پیخي مخې ته راغلي دي چې شمیر یې 270 سي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او زو د پنجاب صوبې فیصل آباد ولوري ته چیرې چې په فیصل آباد زری پوانتون د کیمپس د نارینه او خزینه زده کوونکو یا محصلینو لپاره یو ځانګړی ډریس کوډ جاری شوی دی چې په هغه کې بعد جینز پتلون او لنډو تنګو جامو اغوستل منع وي. راځي چې په دې اړوند تفصیل یې واورو. ارشد حسین په ریپورت کې چې تعلیمی پوهان او څیړونکي په ټولنه کې داسې یو ذهنیت ته څنګه ګوري، د ارشد حسین دغه راپور به په ګډه سره واورو.
دا ورسپانډان د خبر تر مخه د پهونتون د پرنسپل د لوري جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نارینه طالب علمانو ته به د شلیدلی ګڼ جیبونو مخلي جینز بدلون او د لنډ ټی شرټ اغوستلو اجازه نه وي او داسې شرطونه به هم نه اغوندي چې پرې لیکل شوی وي او سره به نه دوی سپلای پخپو کوي او نه به د وګدو وښتونه کم سي جوړوي. په دغه نوټیفیکیشن کې خزینه طالب علمانی هم د جینز بدلون سره د ټی شرټ د لنډو لستونو د کمیس او د تنګو جامو اغوستلو منکلی شوی او ورته ویل شوی چې نخ به دوی ډول سنگار کوي او نه به کالی پتری اغوندي. سیړونکو وایي د تعلیم په اعلی ادارو کې د رجحان په ټولنه کې د عمومي سختریزه او مذهبي فکر سرګندونه کوي. د لاهور په فورمن کریسچن کالج کې د هیومنټی سانګې استاد ډاکټر الطاف الله خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي ډریس کوډ د تعلیم د معیار سره هیڅ تعلق نه لري.
تعلیم د انسان شخصي ازادي انشور کولو لپاره، امپاورمنت لپاره د ځوانانو او په غیر باندې د بار کولو لپاره چې انسان ته ماشوم ته تعلیم ورکړي کغه هر عمر کې وي، نو ته کوشش کوي چې هغه څه چې موږ جزانو پیژنې کنه، لکه دا د کورسونو پاس کولو لپاره نه وي او دا تشدد پسند یو لار دم ده کنه. چې فریډم ختمیږي، ازادي ختمیږي، نو وایلنس شروع کیږي. لکه دا چې نشي کېدای چې ته انسانانو مسلسل هغه باندې پابندۍ کړې او بیا دا توقع کوي چې د سوسایټي په څیر هغه باشعور وي او هغه کې به خلک لکه د یو بل عزت کوي.
لدې مخکې سکل د خیبر پښتونخوا گورنر هم په ګرد د صوبې کې په هنتونونو ته د مخصوص ډریس کوډ خپلولو امر کړی وو او دغه امر سمدستي وروستو هزاره په هنتون د پیښور په هنتون او د اسلامي کالج محصلین په مخصوص لباس اچولو مجبور کړی شوی وو او دغه امر ته د محصلینو لخوا سخت برګون هم خودل شوی وو. د تعلیمي چارو ماهر ډاکټر خادم حسین دیوتوی دا یو اخلاقي پولیسینګ دی چې مقصد د خلکو پر رویو او حرکت کنټرول ترلاسه کول دي.
نو دې کې تر ټولو غټه اغیزه په کیمپسونو کې یا په تعلیمي ادارو کې یا په ټول عمومي سماج کې یا ټولنه کې دا وی چې خلک د خلکو تنقیدی شعور یا د خلکو د سوال او چتولو صلاحیت یا د خلکو په خپل غوخه دراغونلیدو عمل یا د سیاست کولو عمل یا د خپل اختیار یا د خپل حقوقو غوښتو عمل دا په شاله اړشي او دغه شان یو کیمپس کې د دې په خیال یو قسمه ډیسپلن راشي. د دې په خیال د ډیسپلن اصل کې کنټرول دی، نو دغه د کنټرول د پاره کیږي او تنقیدی شعور ته او ټولنې پرمختګ ته ډیر زیان رسوي.
سکال د ستمبر په میاشت کې د اسلام آباد شاوخوا 400 سرکاري تعلیمي ادارو استادانو لپاره هم د فیډرل ډایریکټریټ اف ایجوکیشن لخوا ډریس کوډ اعلان شوی وو چې پکې خزینه استادانې د جینز پتلون او د لنډو تنګو جامو اغوستلو څخه منع کړی شوی وو.
په پاکستان کې د صحت قامي ادارې ویلي دي چې په هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا او وایرس اومیکرون ډول 15 او یا پیخي مخې ته راغلي دي چې ډاکټرانو وايي خلک د واکسین ولګوي او ځان دې د دې څخه وژغوري. د پاکستان قامي ادارې ویلي دي د صحت نړیوال ادارې چې په 26 نوومبر 2021 د کورونا وایرس اومیکرون ډول پیژندلی دی. په پاکستان کې قامي او صوبایي ادارو په کلکه څارنه پیل کړې ده. راځي چې دغه تفصیل او ریپورت د عبدالرزاق څخه په ګډه سره واورو.
د
په پاکستان کې د صحت قامي ادارې ان ای ایچ ویلي چې د اومیکرون 15 او یا کیسونو کې 33 پیښې په کراچۍ، 18 په اسلام آباد کې او 14 په لاهور کې مخې ته راغلي دي. د ادارې تر مخه د پیښو کې 12 کیسونه هاغه دي چې دغه کسانو نړیوال سفرونه کړي وو. په دې حقله وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په مهال د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر شمس وزیر وینا وچی د کرونا اومیکرون وایرس د نورو نمونو په پرتلا زیات تیزی سره خوريږي.
میکرون کې سره نقصان کې هغه باندې خپل ریسرچ روان دي. ځینې ریسرچ دا شو کوي چې دا زیات خطرناک دي، ځینې شو کوي چې کم خطرناک دي. خو لا خو څه فیصله به نه شي کنه. خو د دې یو د خبره خدا چې کم کرونا نور ویریانت خاص کر لکه ډیلټا ویریانت نو پاره نه دوه ګنا تیز د دې را کی کنه علاوه کیږي، دا د ریزل یو بل ته لګي. نو دا شي په خطرناک دي چې دا ریزل لګي. پاکستان ته موږ راغلي دي 75 کیسونو ریپورت شوی دي. نو دا خو ریپورټر کې سیمې به چې نور کیسونه وي.
په پاکستان کې د کرونا د سار وفاقي اداري ان سي او سي د شمیرو تر مخه د هیواد په کچا 15 کروڑه سلور دیر شلکه و یا زره او 203 کم سلويخت تنانو ته د کرونا وایرس په ضد ویکسین لګولې شوې دي. د پیخور خیبر میډیکل کالج میډیکل سپیشلیست ډاکټر اجاز یوسفزئی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د کرونا وایرس مخنیوي لپاره باید خلک په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل کوي او زر تر زره د کرونا وایرس په ضد د ویکسینو مکمل خوراک واخلي.
واضح خبره ده چې ویکسین چاته نشي دغه په نسبت ویکسینیټډ کس چې دی لږ دی ډیر دی خو په فایده کې د مکرن نمک کې ډیلټا ویرینټ هم په ډیر ویکسینیټډ خلکو کې دی ناغه شوی دی. د دې په دې کې هم کېدی شي خو دا کېدی شي چې کوم د بیماری هغه شي دتی هغه زمونږ سره کم شي او یو کس دی لکه هسپټلایز کېدو تر ته ویکسین نه بغیر دی ناغه هسپټلایزیشن ریشو چې کومه ده کمی.
د راپورونو تر مخه په پاکستان کې د کرونا اومیکرون ډول اولنې پیخه د دسمبر په 14 کراچۍ کې مخې ته راغلې وه او د صحت قامي ادارې NIH د دسمبر په 28 ویلي چې تر اوسه پورې د هیواد په کچا د کرونا وایرس دی ډول 15 اویا پیخې ریکارډ شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لوړ پوری چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د صوبې په هسپتالونو کې د کرونا ناروغانو د علاج لپاره انتظامات تر سره شوي او خلکو ته د کرونا ویکسینو لګولو عمل هم تیزی سره دوام لري.
هسپتالونو کې د بیډ کیپاسټي زیاته کا، اکسیجن مونږه ریوامپینګ سٹارټ کړی دی. الریډي مونږ سره ډیرو خو مونږ نور خوارین پای باندې شروع کړی دا. دغه سه مونږه د ویکسینیشن افورتس هم کو تاسو ګورئ نو ټول ډپارټمنټس هم ځان سره انوالو کړی دی او ویکسینیشن مونږه زیات کړی دی. اوس پورې تقریبا زمونږه 2.15 کروڑ پورې ډوزز لګیدلې دي چې آی کې تقریبا 1.35 کروڑ پورې سنگل ډوز دی او 80 لاکھ نبره ډبل ډوز مونږه شوی دي. نو زمونږ کو تاسو پرسنټیج وګورئ بس مونږه 47-48% فرست ډوز لګولې دي او 35% زمونږه سیکنډ ډوز دی.
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د کورونا څخه تر اوسه پورې 28,913 ژوند لا سور کړی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د محل زو د یو بل ریپورت ولوري ته سخ کال یو آرټیست 9.5 میلیونه ډالر ګټلی دی او دا د ډیجیټل آرټ ورک لاري تر لاسه کړی دی. په نړۍ کې ټکنالوژي هم ډیره پرمختللې ده او کریپټو کرنسی هم ډیره په تیزی سره خلک دی ولوري ته راغلي دی او پام یې دی ولور ته راغون شوی دی. نو راځي چې په دې اړه باندې یو په زړه پورې راپور چې کلسوم کاکړ ستاسو لپاره د امریکا غږ راخیستی دی په ګډه سره وګورو.
د امریکا په نیویارک ښار کې د هنر او ټکنالوژي یو نندارتون ترسره شوی.
زه فکر کوم تکړه هنرمندان خپل هنر لوی کچه ترسولو او پرمختګ لپاره د ټکنالوژي او د نوي طریقو لار خپلوي.
په دې کې ډیجیټل هنر په نا بدلیدونکي ټوکن کې بدلول شامل وو یا په ان اف سیز کې چې د انټرنیټ د پیسو د لارې کولای شي چې خپل تجارت وکړي او هم هنر په اصليت تایید کولای شي. پدې کې ډیجیټل اونر په نا بدلیدونکي ټوکن کې بدلول شامل وو یا په ان اف سیز کې چې د انټرنیټ د پیسو د لارې کولای شي چې خپل تجارت وکړي او هم اونر په اصليت تایید کولای شي. لیز یانګ یو غیر دولتي اداره چې ډیفینیټی نومیږي ورسره کار کوي. دغه اداره د خپل انټرنیټي پیسو یا کریپټو کرنسی نتورک لري چې ورته د انټرنیټ کمپیوټر په نوم یادیږي. دا اداره د هنرمندانو سره مرسته کوي چې خپل هنري کار په نه بدلیدونکي ټوکن کې بدل کړي او د انټرنیټ د لارې یې خرڅ هم کړي او تجارت ورباندې وکړي.
له دې لارې به تاسو ته معلومات وي چې هنر له کوم ځای جوړ شوی او چیرته خرڅ شوی.
په انټرنیټ موجود د ډیجیټل هنر لپاره مهمه ده، ځکه چې په اسانۍ سره دا هنر کاپی یا نقل جوړېدای شي. NFTs یا نه بدلیدونکي ټوکن لرونکي د دې هنر اصلي مالکان وي. د دې ترڅنګ ډیجیټل هنرمندان اجازه لري چې د مختلفو لارو پیسې وګټي.
ډیر داسې پیسې هم وي چې هنرمندان هغه وخت خپل د لاس جوړ هنر خرڅ کړي، حتی مشهور نه وي او بیا وروسته په مارکیټونو کې په زیات قیمت خرڅ شي، خو دوی ته کومه ګټه یا انعام نشي ترلاسه.
بلاک چین پلیټ فارمز د وکړې راکړې لپاره ځانګړي شرایطو په اساس پروګرامونه کاروي،
ځکه دا کوډ وي. تاسو کولی شئ په کوډ کې وټاکئ چې هنرمندان په هر خرچ کې ځینی فیصدی ترلاسه کولی شي.
ناکدین وای NFT سپاره روانې خبرې قیاس بازی جوړه کړې ده او دا به په راتلونکي کې معلومه سي چې د دې به څه نتیجې وي.
دا ډیر خوندور دی چې داسې احساس وکړي چې زه یو ډول آرت یا فن جوړوم، لکه د راتلونکي وخت په سیر باندې.
خو بیا هم د نایل وایټ پرنګا هنرمندان دې ته لیواله دي.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د غری پورت ولیدو او زو د پیښور ولوري ته چیرې چې د ټاون 1 د چارواکو تر مخه په دغه سیمه کې نه ځایونو کې عام خلکو لپاره تشنابونه جوړ شوې دي چې هر ځای کې لس څخه نیولې تر 12 پورې تشنابونه وجود لري. خو خار ته د بهر نه راغلي کسانو د کمو او چټلو تشنابونو ګیله کړې ده. راځي چې وګورو د مدثر شاه په ریپورت کې نور تفصیل او د خلکو خبرګون.
د پیښور د کلیوالي سیمې اورمړو نه راغلی هدایت شاه چې اکثره خار تخپلو کارونو پسې راځي ډیبه ته وای، کله چې هم دلته راغلی پاک صفا واشومونه یا تشنابونه مې نه دي موندلي.
دلته مې لیسنس نه وکولو، خو ما یره د امام د باتھرومونو لږ ورځم، باتھرومونو لږ رالو، داسې حال ده چې زه درته سو وایم، هیڅ حکم پکې بارم پکې نشي ګرځېده. داسې حال ده د صفائی د هر یو شي ټوټۍ پکې ماتې دي، هر یو شی پکې مات پروت دی. او دا مین اجی کې مړه ده جی، او دلته دې باتھرومونو حل ته وګورئ.
وای زخار د زیات رازم نو راته معلومه ده چې کوم ځایونو کې تشنابونه موجود دي، خو هغه تنان چې پیښور ته کم راځي او هغه ته ناڅاپي د تشناب ضرورت شي نو ورته نوی معلومه چې دا چرته دي، ځکه چې اکثره پټو ځایونو کې جوړ شوي وي او سنخه په هم نوی لګېدلی دی. وای نارینه خو بیا هم په سناسه طریقه خپل مشکل حل کی. زنانه چې پیښور ته راشي نو هغه د ضرورت په وخت ډیر ستونزو سره مخ کیږي. د غبل تن عبید الله چې مردان نه سکار پس راغله دی، وای زما خیالو چې نوی جوړ شوی بی آر ٹی کی بد پاک لیٹرین اسانتیا موجود وی، خو زما یو سشم
میٹرو کې تم اکثر داسې سټیشنو کې ولیدو، د دې نه مخکې مو ته کې دغه باتھرومونو دی کوم سیستم چې کوم ډېر خراب دی. که تاسو د دې خپل حل په خپل ونه جی، لکه څنګه چې ټوټې نشته، وبته راځي، وب پکې نشته سره، او دا اوس دې کوم نمای دراشه دی ته ورشه چې دې حالات مو کده دا له پاسه خراب دی.
د بی آر ٹی چارواکی وای ټول دیر سټیشن دی، هر سټیشن کې تر سالویختو پوری عمله کار کوي. دا غی لپاره د نننه لیټرینونه جوړ شوی دی. خود عام خلکو لپاره صرف 500 سټیشنو کې لیټرینونه فعال دي او پاغه کار روان دی. د دې په وینا د لیټرینونو جوړول د پېښور ډیولپمنټ اتارټي یا پی ڈی ایف فریضه ده. بل پلو تک د پوره پېښور نه، بلکې صرف د وی سی می یعنی ټاون 1 خبرو کو. نړومبی ټاون کې د چارواکو د وینا تر مخه نه ځایونو کې د عام خلق لپاره لیټرینونه وجود لري چې هر یو کې لس دولس تشنابونه دي. د یاد ټاون ریګولیشن افسر محمد ایاز خان وای، درې سلور کال اگاهو دغه لیټرینونو نو کولو کې مونږ سره د امریکا مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی هم مرسته کړې ده.
مونږ ته اوس د پرنشل ګورنمنت سر سټریکټلی ډایرکشن راغلی دي سر دغه لپاره د لیټرینونو لپاره سر هغه کې مونږ زی پزی مونږ ګرځو، مونږ ته چرته کم ځای کې چرته زمون د سرکار زمکه ملاویږي، زمون د اول مونږ ګورو د زمون د ټی ایم ای چرته زمکه ویګن سر هغه کې مونږ فورن په هغه کار شروع کوو. مونږ د الته جوړو نه فرش کنه چی
د باقی پاتې دریو ټاونونو چارواکو دغه ته د لیټرینونو په اړه د خبرو کولو نه انکار کولو. البته د صدر علاقې کې د تشنابونو ذمواري د کنټرولمنټ بورډ او نورو د خار علاقو کې چرته د پی ډی ای یا خاري حکومت ته د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ریوی خبرونه دوام لري او زو د سوات ولوري ته چیرې چې واورو او بارانونو لوریدو وروسته موسم ډیر یخ شوی دی او له بیلابیل سیمو څخه خلک هم هلته په سیل ور روان دي. سیلانیان په مینګوره کې د سوات سیند په غاړه د خوراکونو په کوڅه کې له بیلابیلو خوړو څخه خوندونه اخلي. د ویو ای ډی وه خبریال فیاض ظفر ورغلی دی او ستاسو لپاره دغه خوندوره ویډیو تیاره کړې ده.
سوات کې د واوري او باران کې دوه نفس په یخنۍ کې زیاتوالی راغلی دی او د یخ موسم شروع کېدو سره خلک ګرم خوراکونه له د کورونو نه بهر رېسټورنټو ته راوځي. د اتوار او د بل په ورځ د سوات په چوتو سیمو کې د ډېرې واورې ورېدو او میدان سیمو کې د باران له کبله موسم ډېر یخ شوی دی او د سوات سرخان منګوري د سیند په غاړه بای پاس یا فوډ سټریټ چې پکې یو شمېر رېسټورنټ دي پکې ډېره ګڼه ګوڼه وي او خاص کر دوا خان بس دې رېسټورنټو کې ډېره ګڼه وي. یو رېسټورنټ کې د پخلی کارکوونکي رب نواز دوی وايي
او چې دلته چې بارانونه شروع شي نو هغه سره ووري کېږي د بارنه مېلمانه راځي هغه سره چې کم دي د میان او خوراک ډېر زیات شي او سیل ډېر زیات شي یاره اندازه تندغه من یو نیم من دوه من فور بیا اوزي زیات کړ خو چې کم دي نو لکه ګراس ما شیر چلیږي خو د دې منګور سوات چې کم دي ټروټ مې ډېر مشهور دي د بار مېلمانه چې راشي نو زیات کړ ټروټ مې خوري.
دې رېسټورنټ کې باربیکیو ګریل فش یا پکولا پخېدونکي مه خلک زیات خوښوي. په کړای کې پښوی مه کباب بلوجی سجی ہانڈی ہم زیاد خلق وخی دا لنڈ کودل اسی دن کے شہباز چی دلتا یو ریسٹورنٹ کے دا کچک وخی یا مٹن پخی دو کار کے دیو دوائی
او دلتا کی موسم نوین سبا گیاخ دے کنا واوری ماوری شیم علم جبا کالام دو کے بیا خلق دیر چکر ہوتا رازی مون سرلتا بیا سٹاپ کئی دے بائی پاس باندے دلتا کی مون مٹن تیار مون سر چائنیز دی پولاو دے ہانڈی دا سپیشل اور چکن کڑائی دا باربیکیو دے دا خوراکونه هم سره میان دي ټراوټ فنګر ماشیر دا گریل کې فرای کې را سره شته دي.
د رېسټورنټو کې زه خلک دا ګډ مخه پکړای یا باربیکیو کې هم زیاده خوښي. خوراک له رغلی ته نان وای چې یخ موسم کې دا ګرم خوراکونو خوړو سره وجود ګرم وي. د خوراک له رغلی ته لا ګرم وای
یخنی شي الته کې زمونږ د وجود چې کم ټمپریچر دی نو هغه برقرار ساتل پکار دي. داغه د برم ګرم خوراک کو لکه مهیشو داشن کباب تر ډیر زیات زور کو پدی وجبانه چې لکه زمونږ وجود کې هغه ټمپریچر برقرار شي مونږ یخ ګرم پاتې شو.
دا خپل مرګر سره د بارین نه خوراک لا راغله محمد ریم دی وځوي
یخ موسم نه او مټن مو چې دا خروج لکه ګرم شو وجه دا چې یخنی ډیر وي نو میان خلک ډیر خوخی او بیا خاص کر مټن کړی وغیرہ دا خلک ډیر خوخی د لکه ګرمي نو دیسره دای چې یاره د انسان ته یو قسم هیټ او پاور ملو شي.
دا ګرم خوراګون نه پس خلک دلتا دا مټکا چای کشمیری چای زعفران چای او کاوا مسکی او دا دې خوراګون نه خوندونه اخلي. سواتا چکر لا راغلی زیات سیلانیان هم دا خوراک د پاره د زید درازي او دلتا په یخ موسم کې ګرم ګرم خوراګونه کوي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سوات.
او د همدې خوندور ریپورت سره نننۍ خبرونه هم پای ته رسی او ساسو د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مل شوې. د دې خبرونه قربانه و مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر وو عابد حسین. ستاسو ښه اخلو اجازه او تاسو ته هم ډېرې ښې شېبې غواړو او که تاسو وغواړئ چې زموږ سره په نورو پروګرامونو کې مل شئ نو د ډی وی ویب پاڼې ته هم لاړ شئ او کولی شئ چې د فیسبوک د لارې هم را سره مل وسئ. تاسو ته ښې شېبې او په لوی الله مو سپارو. سلوړه او آباده اوسئ. د الله په امان.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخک نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا